سلامونه ستړي مشي د شپې نه بجی دي تاسو مخه کلا زده رادیو ناوري وز زده رادیو خبرونه چلروش ساته دوام لري د سار لشبګو د مخم در شپګو په لاندې سپوند د 325 متر او د مخم لشبګو د سار د شپګو په منځني صفه تو لشبګ نوي د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن په اسلام آباد کې د طالبانو د سفارت مرستیال احضار کړی دی او له هغې غوښتي دي چې د دوی حکومت دې د هغو وسلوالو ډلو پر ضد لاس په کار شي چې روانه اونۍ په پاکستان کې پر یوه پوځي مرکز برید وکړ. وسلوالو د دوشنبې په ورځ په بنو کې د پوځ په یو مرکز حمله وکړه چې د پاکستاني سرچینو په وینا د دې برید له امله اته پاکستاني پوځیان ووژل شول. د برید مسؤلیت د حافظ ګل بهادر ډلې منلی دی. پاکستان ادعا کوي چې دا ډله له افغانستان د پاکستان د خاورې دننه عملیات کوي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې مخکې د اسلام آباد دا ډول تورونه رد کړي دي چې وسلوالې ډلې په افغانستان کې شته او یا د دوی حکومت چاته اجازه ورکوي چې د افغانستان خاوره د بل هیواد پر ضد وکاروي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر لویدیځو هیوادونو ته بلنه ورکړې ده چې خپل سفارتونه په کابل کې پرانیزي. امیر خان متقی نن په کابل کې د بهرنیو چارو په وزارت کې یوې غونډې ته په وینا کې وویل چې غرب ادعا لري چې ترهګرې ډلې په افغانستان کې پناه ځایونه لري، نو که چیرته دغه هیوادونه په رښتیا اندېښمن دي، دوی د راشي خپل سفارتونه دفاع کړي او هر څه دې له نږدې وڅاري. نږدې درې کلونه وشول چې طالبانو کابل نیولی دی او تر اوسه هیڅ هیواد د حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. دا خبریالانو د ملاتړو دوه سازمانونو د آزاد خبریال محمد یار مجرو د نیولو خبر ورکړی دی. د افغانستان د خبریالانو مرکز نن په بیان کې ویلي دي چې یار محمد مجرو په کندهار کې نیول شوی دی او باید سمدستي پرته له کوم قید او شرط آزاد شي. بل لورته د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان پر خپل ایکس پاڼې په خوندي ټویټر کې دا نیونه غندلې او د طالبانو له حکومت یې غوښتي چې د بیان ازادۍ ته درناوی وکړي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. او ایران هغه تورونه رد کړل چې د امریکا د پخواني ولسمشر ډونلډ ترامپ د وژلو پلان یې طرحه کړی. سینین ټلویزیون او پلوټنکو خپرونې پرون د یو شمېر سرچینو په وینا چې نومونه یې نه و یاد شوي خبر ورکړی دی چې امریکایي چارواکو څو اونۍ مخکې تر دې چې پر ترامپ ډزې وشي داسې راپورونه ترلاسه کړي وو چې ایران د ترامپ د وژلو پلان لري. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان ناصر کنعاني په یو بیان کې چې د سه شنبې په ورځ خپور شو ټینګار وکړ چې تهران د جولای د 14 نیټې په پیښه کې چې پر ترامپ ډزې وشوي لاس نه درلود او نه هم داسې پلان یې لري چې ترامپ ووژني. کنعاني زیاته کړې ده چې د ایران اسلامي جمهوریت دا نیت لري چې ترامپ د قاسم سلیماني د وژلو په جرم محاکمه شي. د ایران د سپاه پاسداران انقلاب د قدس څانګې قومندان قاسم سلیماني د 2020 کال په جنوري کې د ترامپ په قومندانۍ د امریکایي ځواکونو د هوایي برید په ترڅ کې ووژل شو. خبرونه مو واورېدل. وړاندې په خبرونه کې را سره د مطالعه واورېدلای شي. ننګرهار کې د تیر ورځو روختونو توپانونو او سیلابونو خلکو ته درنه مالی ثانی زیانونه اړولې دي.
یوه ښځه په خپله د سړې او 15 نفر ماشومان یې د وفات شوي دي.
د بیپولو ډاکټرانو سازمان وایي په افغانستان کې د خوارځواکو ماشومانو ستونزه د اقتصاد د کمزورتیا له پلوه ده. د چې څومره اقتصاد د ماشومانو په خوارځواکۍ کې رول لري وړاندې به په راپور کې درته وي. د دې سربیره له افغانستانه بهر افغانان شکایت کوي چې پاسپورټ او تذکیرې نه لري.
ضرور کله کیږي زه افغانستان ته نیم ترې صرف دغه پاسپورټ د پاره چې زه پاسپورټ نه لرم او دلته پاسپورټ ماته جوړیږي نه زه الکترونیکی تذکیره نه لرم.
یمن کې د شیګانو پر یو جماعت د برید مسؤلیت دایښ وسلواله منل دلی منلای دی. د چې ولی دایښ وسلواله ټلی پر دغه جماعت برید کړی روسه به جزئیات درکړو. د پاسپورت پړه باندې چې په ورځنی ډول په څومره کسانو ویشل کیږي په دې اړه هم درته جزئیات لرو. هرات ته به هم ورشو چې د ډوډۍ قیمت پکې کم شوی. نور مطالب هم شته. ملتیم غواړم
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړی مشه په دې خبري خبرونه کې مو ز فرید سیال د شمس الحق تازه د تخنیکی چارو په سمبلخت قربانی یو. د ننګرهار ولایت یو شمېر اوسیدونکي او توپانزه پلی وای له هم په ویره کې دی او وضعیت هدي شوی نه دی. دوی ازادي راډیو ته وویل چې د دوشنبې ورځې توپانونو سخت ځپلي او درانه مالي او ځاني زیانونه یې ورړولې دي چې له هم بې سرپناه او له ګڼو ستونزو سره لاسو ګرېوان دی. ورزو فیروزي عزیزي ته چې په دې اړه نور جزئیات راکړي.
ننګرهار ولایت چې تیرو دوه ورځو کې شدید ورښتونو ګلۍ او طوفانونو سخت وځپه یو شمېر زیانمن سوي وایي چې لا هم وضعیت عادي سوی نه دی او دوی سخت ویره کې دي. د ننګرهار ولایت د سرخرود ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالکریم دورانی ازادي راډیو ته وویل چې د کورنۍ وغړي یې وروستیو مرګونو طوفانونو ترې اخیستي دي.
ماشومان دا وفات شوی دی، فامیل چې یو نفر شهیدان شوی دی، پنسټول والا راغلی او هغه وادي کړی دی نور مشي ورته نه رسیدلی. سرپنا د غي ټول ختم شوی دی، سرپنا نه لري، نو کور ټول لوخي او د غي ټول خراب شوی دی.
عبدالکریم وایي د دې کورنۍ دوانجونی سخت ټپیانی او د محل پرختون کی دي. د دې ولسوالۍ د دوسرکی سیمه اوسیدونکو ګلاجان بیا دوروخت مالی زیانونو پاړه وویل.
زمنګ کور کې کم څه چات باندې کم شي شي برکی غم غلې ووالې مات شوي چتونم ګډوډ شوي دي نو موږ ډیر زیات تکلیف شو وسم چې د حالات وسمن ورېستا موږ وسم په یره کې یو چې څنګه به د وسپات او باران طوفان بیران شي نور موږ ونه زپی.
د سرخرود ولسوالۍ د شیخ مصری خرګوټي د شورا مشر رحمت الله بیا وایي د سیمه کې غلې او طوفانونو د خلکو سولاري او د اوبو شبکې په بشپړه توګه ویجاړې کړې او له سختو ستونزو سره مخ کړې دي.
تقریبا زمونږ څلور شبکې دي او چې هر شبکې تر 3500 فامیلو ته اوبو ورکوي. زمونږ ولسونه د 5400 ځینو کې د اوبو د کمبود سره مخ دي. کچر ته د تر زر زدګي ونه شي شاید یو لوی فاجعه مونږ
ننګرهار ولایت کې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا او طبي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزارت لاړوندو ریاستونو معلومات ولرو، خو ویاندویانو یې د راپور تر خپرېدو پورې په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت د سه شنبې د ورځې تر ماښامه په ننګرهار ولایت کې په تیرو دوه ورځو کې شدید ورښتونو ګلۍ او طوفانونو له امله د 40 تنو د مړینې او 350 تنو د ټپي کېدو خبره کړې ده. بلخوا د ماشومانو د ساتنې نړیوال سازمان سیف د چلډرن پرون سه شنبه د جولای په 14مه په خپور کړي راپور کې ویلي په ننګرهار، لغمان او کونړ کې سخت ورښتونو، سیلابونو او طوفانونو 40 کسان مړه کړي او 1500 ماشومان یې بې کوره کړي دي. سیف د چلډرن ویلي چې ننګرهار، لغمان او کونړ ولایتونو کې 1.5 میلیونه وګړي چې 815,000 ماشومان دي په هغو ولسوالیو کې ژوند کوي چې له طوفانه زیانمنې سوي دي. د غیدارې په خپل راپور کې د طالبانو د حکومت د چارواکو په حواله په دې درې ولایتونو کې د طوفان او ورښتونو له امله د ویجاړ سویو کورونو شمیر 400 یاد کړای دی. د زیانمن سویو سیمو د ځینو اوسیدونکو په خبره ننګرهار ته د ډبلیو ایف پی په ګډون طبي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د طالبانو د حکومت د دولت وزارت او نورو اړوندو ادارو مرستندویه ټیمونه رسیدلي او پر خلکو یې د مرستو د ویش لپاره سرویګانې پیل کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې د دوشنبې په ورځ په کونړ کې هم سیلابونو د 5 او په کاپیسا کې د 1 کس ژوند اخیستی دی. په ننګرهار، کونړ، نورستان، بدخشان او پنجشیر ولایتونو کې وروستیو شدیدو بارانونو، ګلۍ، سیلابونو او طوفانونو عامه تاسیسات، لارې، د خلکو کرنیزې ځمکې او باغونه هم وران کړي چې لا یې د کره شمېر او اندازې په اړه معلومات نه دي رسنی سوي.
د افغانستان سیمې او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادۍ رادیو ویب پاڼې ته سر ورښکاره کړئ.
azadiradio.com
ازادي رادیو سلر ویش ساته.
د بې پولو ډاکټرانو بنسټ وایي په افغانستان کې د خوارځواکۍ اصلي لاملونه په داسې حال کې په خپل ځای پاتې دي چې افغانان لومړنۍ او بیړنۍ روغتیا پاملرنې ته د لاسرسي لپاره مبارزې ته دوام ورکوي. یاد بنسټ وایي چې د افغانستان د خراب اقتصادي وضعیت له امله ډېرې کورنۍ چې په شخصي کلینیکونو کې د درملنې توان درلوده اوس هغه روغتیایي مرکزونو ته ورځي چې نړیوال سازمانونه یې ملاتړ کوي. تفصیل زنا کاکړنه ورو
د بیپولی ډاکټرانو بنسټ وای په افغانستان کې د خوارځواکۍ اصلي لاملونه لا هم په ځای پاتې دي. یاد بنسټ د سې شنبه په ورځ په راپور کې ویلي د پداسې حال کې ده چې افغانان لومړنۍ او بیړنۍ روغتیا پاملرنې ته د لاسرسي لپاره په مبارزه بوخت دي. د مصف په راپور کې راغلي چې د دې بنسټ روغتونونو او کلینیکونو او همدارنګه د عامه روغتیا وزارت هغه روغتونونو ته چې د مصف لخوا ملاتړ کیږي ډیره هغه ناروغان ورزي چې اوږد واټن سفر کوي ځکه چې دوی خپل کورونو ته نږدې با کیفیت روغتیا پاملرنې ته لاسرسي نه لري. یاد چې اغیزمن شوي ماشومان د تغذیه پروګرامونو لپاره ډیر چونی وی په دې راپور کې د بی پولیو ډاکټرانو بنسټ یا ایم ایس ایف یو شمیر کورنۍ سره خبرې کړي چې خپل ماشومان دې مرکزونو ته د درملنې لپاره راوړي. دوی وایي کورنۍ ته د خوړو د پیدا کولو لپاره د مبارزې اصلي لامل د خوراکي توکو کموالی نه دی بلکې د پیسو نشټوالی دی. سربیره پر دې ځینې میندې چې ناکافي تغذیه لري د دې توان نه لري چې کافي شیدې تولید کړي او دا په ماشومان باندې ډېر اغیز لري. د راپور له مخې د افغانستان خراب اقتصادي وضعیت د دې لامل شوی چې ډېر هغه خلک چې په خوا په شخصي کلینیکونو کې درملنې توان درلود اوس په غوښتي مرکزونو تکیه کوي چې د نړیوالو مؤسسو لخوا ملاتړ کیږي. په ورته وخت کې شمیر کورنۍ چې ماشومان خوارځواکي دي وایي د ماشومانو د ناروغۍ لامل خراب اقتصادي وضعیت او د سم خوړو نشټوالی دی. د ودرینیم کلن خوارځواکي ماشوم مور فرشته وایي چې په خوا په خپل ماشوم لپاره د روغتي مرکزونو څخه یو څه مواد ترلاسه کول خو اوس هغه مواد پرې بند شوي توان نه لري چې خپل ماشوم ته سم خوراکي توکي واخلي.
مواد چې بند کړل موږ هم ورپسېونه ګرځېدو. خاوند می دومره کار کوي چې د شپې ورځې خواړه برابر کړو او بس دومره پیسې نسته چې د ډاکټر ته بوزو دوا او درمل یا میوه او نور څه ورته واخلو. اقتصادي وضعیت مخ نه دی.
د بغلان ولایت اوسیدونکو خداداد وایي یو نیم کلن ماشوم خوارځواکی دی. د اقتصادي ستونزو له امله شخصي کلینیک ته نشي بیولی او د نړیوالو سازمانونو په ملاتړ مرکزونو کې تر درملنې لاندې دی.
خوړو ته سم لاسرسی نه درلود. دا مو چې کلینیک ته یوړو معاینه یې وکړه وی ویل خوارځواکی دی. خوراکي توکي له کلینیک څخه راوړو اوس یو څخه دی.
دا په داسې حال کې دا چې د خوړو نړیوال سازمان یا ډبلیو ایف پی د جولای په نهمه په یو تازه راپور کې ویلي چې 4 میلیونه افغانان چې 3.2 میلیونه یې له 5 کلونو کم عمره ماشومان دي له سختې خوارځواکۍ سره مخ دي. یاد ادارې دغه شان ویلي چې په روان زیږدیز کال کې 3.2 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري چې له ډلې 2.4 میلیونه وګړي تر روانې اکتوبر میاشت پورې د خوړو د نه خوندیتوب له لوړې کچې سره مخامخ دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د طالبانو تر واک لاندې د سیاسي معلوماتو ملي ادارې اعلان کړی چې له افغانستان بهر په شمیر هیوادونو کې د افغان کډوالو لپاره د بریښنایي تذکیرو د ویش مرکزونه جوړوي. دا چې دا هیوادونه په کومو هیوادونو کې دغه مرکزونه پرانستل کیږي ورزو تفصیلي په دې راپور کې ورو.
په داسې حال کې چې په پاکستان او ایران کې یو شمیر افغان کډوال د بریښنایي تذکیرو ترڅنګ د یو شمیر نورو اسنادو د نه درلودلو لامل شکایت کوي، په افغانستان کې د طالبانو تر واک لاندې د احصایې او معلوماتو ملي ادارې د پاکستان او ایران په ګډون په ترکیه، متحده عربی اماراتو او د خلیج په یو شمیر هیوادونو کې د بریښنایي تذکیرو د مرکزونو د فعالولو خبر ورکړي. د طالبانو تر واک لاندې باختر اژانس پرون سه شنبه د احصایې او معلوماتو د ملي ادارې د ویان محمد حلیم رفیع له قوله خبر ورکړي چې دغه د بریښنایي تذکیرو مرکزونه به ډیر ژر د افغان کډوالو د ستونزو د حل کېدو په موخه پرانیستل شي خو نوموړي دقیق وخت نه دی خودلې. نوموړي ویلي چې اوس مهال په افغانستان کې د بریښنایي تذکیرو د ویشت 80 فعال مرکزونه شته چې په ورځنی ډول 3000 تذکیرې ویشل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې په ایران او پاکستان کې یو شمیر افغان کډوال وایي د بریښنایي تذکیرو د نه لرلو لامل تل له ستونزو سره مخ وي. دوی وایي اوس چې دا پریکړه شوې باید ژر تر ژره عملي شي. د پاکستان په خیبر پختونخوا کې یو افغان کډوال عبدالمطلب ازادي راډیو ته وویل څو ځلې هڅه وکړه چې په اسلام آباد کې د افغانستان په سفارت کې پاسپورت واخلي، خو په خبره د بریښنایي تذکرې د نه موجودیت له امله له ستونزو سره مخ و. نوموړي وویل دلته د بریښنایي تذکرو د ویش خبر ورته هیله بخونکې ده.
ټول افغان مهاجرینو ته دا ډیر غټ مشکل ده، ځکه اول زه د خپل ځان درته وخیم چې ترور کاله کېږي زه افغانستان ته نه یم تللی، صرف دغه پاسپورټ دپاره چې زه پاسپورټ نه لرم او دلته پاسپورټ ماته جوړېږي نه زه الکترونیکي تذکیره نه لرم. دا د یو مهاجر آواز ده چې زه درته کوم، دا زه مې درته وویل زه نه، ټول مهاجرین دغه مشکل سره مخ دي. دغه کار که سفارت وکړي نو زموږ دپاره د ډېرې خوشحالۍ سبب ده، الله دې وس ورکړي.
د پاکستان په پنجاب ایالت کې بل میشت افغان کډوال ذاکر الله هم وایي د دغه خبر په اورېدو خوشاله شوی.
د خوشحالۍ زیری دا دی چې د افغانستان دولت د برېښنایي تذکیرو دفتر دلته په پاکستان کې جوړوي. دا به موږ ته ډېره سخته وي چې د برېښنایي تذکیرو پاسپورټو لپاره افغانستان ته واوړو، لاړ شو هلته تذکیري پاسپورټونه ترلاسه کړو.
هاخوا په ایران کې میشت افغان کډوال د برېښنایي تذکیرو د نشتون له امله له ورته ستونزو سره مخ دي. په ایران کې د افغان کډوالو یو استازي او پخواني خبریال امید پویان ازادي راډیو ته وویل
طالبانو حکومت دا اقدام یو نیک اقدام دی. زه څو ځله سفارت ته لاړم، هلته مې ولیدل چې په دې برخه کې کډوالو ډېرې ستونزې درلودې. پاسپورټونه یې نه ورکول او ورته ویل کېدل چې باید کاغذي تذکرې مو یوسي افغانستان ته او د بهرنیو چارو له وزارت نه یې تایید کړئ.
دا په داسې حال کې ده چې په ایران او پاکستان کې د طالبانو د حکومت سیاسي سازولۍ او هلته میشتو افغان کډوالو ته د پاسپورټونو د ورکولو بهیر پیل کړی، خو د برېښنایي تذکرې موجودیت یې شرطي خې. یو شمیر افغان کډوالو له دې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وو چې اړ دي د برېښنایي تذکرو د اخیستلو لپاره افغانستان ته لاړ شي، خو دوی دا هم ویلي وو چې له هغې غاړې ورته بیرته راتګ ستونزمن ځکه دی چې نه پاسپورټ لري او نه هم ویزه. د راپورونو پر بنسټ اوس مهال 3.5 میلیونه زیات افغان کډوال په پاکستان او نږدې 3 میلیونه په ایران کې د کډوالۍ ژوند تیروي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
په عمان کې د شیعو پر یو جماعت د برید مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې دایښ منلی دی. عمان په خلیج کې هغه عربي هیواد دی چې شیعه پکې اقلیت دی او خلک تر اوسه له دا ډول نامنۍ او بریدونو سره آشنا نه دي. جزئیات احمد چبر نورو.
دایښ په یو بیان کې چې پرون ناوخته خبر کړ ویلي دي چې د دوی درې ځان وژونکو د دوشنبه په ماښام د عمان له پلازمینې سره پر یو جماعت برید وکړ چې تر سهاره یې له عمانی امنیتي ځواکونو سره ډزې تبادله کولې. د ټلې یو ویډیو هم په ټلګرام کې خبره کړې او ویلي دي چې دا د همدې برید ده. د دې حملې یو بل ویډیو هم په خواله رسنیو کې خبره شوې ده چې خلک د ډزو پر مهال له جماعت د تیښتې په حال کې ښکاري. د روټرز اژانس راپور له مخې په دې حمله کې د دریو برید کوونکو په شمول لږ تر لږه 9 تنه وژل شوي دي. د عماني، پاکستاني او هندي چارواکو په وینا په وژل شویو کې 4 پاکستانیان دي، یو د هند دی او یو هم پولیس دی. د عمان پولیس وایي چې د ډزو پر مهال د امنیتي ځواکونو په شمول د بیلابیلو ملتونو 28 تنه ټپیان شوي هم دي. دا برید د دوشنبې په ماښام د علي بن ابي طالب پر جومات وشو. دا جومات پلازمینې ته څیرمه د وادي الکبیر په سیمه کې دی چې 500 متره له یوه نړیوال ښوونځي لرې دی او تر 10 کیلومتره په لنډ واټن کې یې د سمندر د غاړې یو استراحت ځای او 5 ستوري هوټل دی. د روټرز اژانس په وینا دا ډول بریدونه د خلیج په دې شتمن هیواد کې چې اکثریت یې سنیان دي یو مخ استثنایی دی او دا اندېښنې ورسره زیاتېږي چې اسلامي دولت ډله چې د 2018 کال په ترڅ کې د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو په عراق کې وځپله اوس هڅه کوي چې له یوې نوې سیمې سره راپورته کړي. پولیسو تر اوسه نه دي ویلي چې دوی برید کوونکي پیژندلي دي یا یې څوک په دې تړاو نیولی دي. راپورونه مرکه او اوریدونکي.
که څه هم د طالبانو حکومت د پاسپورت ریاست چارواکي وایي چې په ورځني ډول تر 2000 ډېر پاسپورټونه ویشي، خو په کابل کې د پاسپورت غوښتونکي وایي چې د پاسپورت اخیستل ورته ستونزمنه او ډېر وخت نیونکي دي. د دوی په خبره سره دی چې دوی پاسپورټونو ته سخت اړتیا لري، په میاشتو ورته په تمه پاتې کېږي، خو بیا هم نشي ترلاسه کولی. تفصیل عبید سپوږمۍ نورو.
د طالبانو د حکومت د پاسپورت د عمومي ریاست له دې ادعا سره سره چې د پاسپورت د ویش ادارې ظرفیت لوړ شوی، د پاسپورت یو شمېر غوښتونکي شکایت کوي چې له څو میاشتو انتظار وروسته هم پر دې نه توانیږي چې پاسپورټونه ترلاسه کړي. د کابل اوسیدونکي مهناز وایي چې پریکړه یې کړې چې د خپلو زده کړو د دوام لپاره بهر ته ولاړه شي، خو د پاسپورت د ترلاسه کولو لپاره یې د تیر یو نیم کال هڅې بې پایلې وې.
شرایط د طالبانو له راتګ سره په افغانستان کې وضعیت ورځ په ورځ د ښځونجونو لپاره سختېږي. زه غواړم له خپلې کورنۍ سره پاسپورټ واخلم او د خپلو زده کړو د دوام لپاره یو ګاونډي هېواد ته ولاړ شم. یو نیم کال ووت خو تر اوسه مو پاسپورټونه نه دي ترلاسه کړي.
پاسپورټ بګیرې
د کابل یو اوسیدونکی چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ورته شکایت لري.
مخکې مې د پاسپورت اخیستلو لپاره پر مخه نفرې کړې، خو تر اوسه پورې ماته نه چا زنګ ویلی دی نه ماته چا ویلی دی، خو زه پاسپورت ډېر زیات ضرورت لرم.
خو د طالبانو حکومت د پاسپورت ریاست مشر مولوي عبدالکریم حسیب د سیشن بې په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې دوی د پاسپورټونو د ویش ظرفیت لوړ کړی او په ورځ کې تر 2000 پاسپورټونه په پلازمېنه ولایتونو کې پر غوښتونکو ویشي. هغه زیاته کړې چې د لا ډېرو اسانتیاو د رامنځته کولو په موخه به د چنګاښ په 28مه د کابل په بېلابېلو سیمو کې د پاسپورت د ویش درې نور نوي مرکزونه هم جوړ شي.
د پاسپورټونو د ویش په برخه کې د موجوده ظرفیت لوړولو لپاره د کابل په بېلابېلو سیمو کې درې نوې څانګې کار ته چمتو او سبا چهارشنبه به په رسمي توګه پرانستل شي. لومړۍ څانګه په دارالامان کې، دویمه یې په کلی زمان خان کې او درېیمه یې په تنګي ترخیل کې. هر څانګه به په ورځني ډول 2000 متقاضیانو ته خدمات وړاندې کوي چې دغو مرکزونو آنلاین سیټ به په اونۍ کې یو ځل خلاصیږي.
د طالبانو حکومت د پاسپورت ریاست په تیرو درې کلونو کې څو ځلې د تخنیکي ستونزو په ګډون د بېلابېلو لاملونو له امله د پاسپورټونو ویش درولای او دغه شان په دې پروسه کې د فساد د شتون ادعاوې هم موجودې دي چې د طالبانو د پاسپورت ریاست تل دا ادعاوې رد کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته د پاسپورټونو غوښتونکي ډېر شوي، خو دوی تل د پاسپورټونو د ورکړې له پڅ بهیر شکایت کړی او د طالبانو له حکومته یې غوښتي چې د پاسپورت د ویش پروسه چټکه کړي. د پاسپورت یو شمېر غوښتونکو په وار وار ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې د کاري فرصتونو د نشټوالي، امنیتي ګواښونو او د نجونو د زده کړو په ګډون د بېلابېلو لاملونو له کبله غواړي پاسپورټونه ترلاسه کړي او له هېواده ووځي.
د امریکا د سولې انسټیټیوټ وایي د دوهې د درېیمې غونډې وښوده چې د افغانستان په اړه د چین او روسیې په ګډون د سیمې د هېوادونو او لیدوزو هېوادونو ترمنځ بېلابېل نظرونه موجود دي چې د دې غونډې په اړه بې باوري یې زیاته کړې ده. ورزو تفصیل سنا کاکړ نورو.
د دوهې له درېو غونډو وروسته د امریکا د سولې انسټیټیوټ په خپل څېړنیز راپور کې ویلي چې د درېیمې ناستې په ګډون دغو غونډو ډاډمنې پایلې نه درلودې او ګډون کوونکو هېوادونو یوازې د دا ډول غونډو پر دوام هوکړه کړې ده. په دغه راپور کې چې سه‌شنبې خپور شو ویل شوي چې د دوهې درېیمه غونډه ښیي چې د افغانستان په اړه د چین او روسیې په ګډون د سیمې د هېوادونو او د لویدیځو هېوادونو ترمنځ د نظر اختلاف موجود دی چې د دې غونډو په اړه بې باوري زیاتوي. د امریکا د سولې انسټیټیوټ لیکلي چې چین او روسیې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دایمي غړو په توګه اعلان کړی چې د طالبانو له حضور پرته به په دغو غونډو کې ګډون ونه کړي، خو د یاد انسټیټیوټ په ټوکو لویدیځو هېوادونو بیا په وار وار د بشري حقونو پر موضوع ټینګار کړی او دوی د طالبانو د رسمیت پیژندلو لپاره اساسي شرط ګڼلی دی. راپور زیاتوي لویدیځو هېوادونو په یوه ګډ لیک کې چې په بشپړه توګه نه دی عامیالنی شوی، د دوهې له درېیمې ناستې مخکې د دې غونډې پر اجنډا او بهیر نیوکه کړې. په راپور کې راغلي چې فرانسې، برېټانیا او کاناډا هم دغه لیک لاسلیک کړی او خبرداری یې ورکړی چې ښایي په دې غونډو کې خپل ګډون کم کړي. په راپور کې راغلي چې د دوهې د درېیمې ناستې په څیر غونډې طالبانو ته رسمیت وربخي او د هغوی ځپونکي تګلارې پیاوړې کوي. د دې څېړنیز راپور پر بنسټ ملګرو ملتونو هڅه وکړه چې طالبان قانع کړي چې په دې غونډه کې ګډون د دوی په ګټه دی. له همدې امله د دې سازمان د سرمنشي سیاسي مرستیالې روزمرې د کارلو چې د غونډې مشري پر غاړه درلوده وویل چې تر دې غونډې مخکې په کابل کې له طالب چارواکو سره کتلی دی. دغه انسټیټیوټ وایي د افغانستان د یوازینی استازي په توګه د طالبانو بلنه په دې غونډه کې د ګډون لپاره د هغوی له شرطونو څخه و چې په دې غونډه کې د مدني ټولنې او ښځو د استازونو ګډون او د غونډې له اصلي اجنډا څخه د ښځو د مسلې لیرې کول د دغه انسټیټیوټ په خبره د طالبانو په ګټه یو مثبت امتیاز و. د امریکا د سولې انسټیټیوټ زیاتوي چې ملګرو ملتونو د طالبانو په غوښتنه او همدارنګه د ګاونډیو هیوادونو او د چین وروستۍ په څیر د سیمه ییزو قدرتونو اړینو ګټو په پام کې نیولو سره د دوهې د درېیمې غونډې په اجنډا کې پر اقتصادي او د نشه یي توکو پر مسلې بحث وکړ. په راپور کې راغلي چې د دوهې غونډې موخه د افغانستان د ستونزو لپاره د حل لارې موندل و، خو داسې ښکاري چې نه طالبان او نه هم په دې غونډه کې ګډون کوونکي هیوادونه د طالبانو د تګلارو په اړه نتاف ښیي. طالب چارواکي تر دې دمه د دوهې د درېیمې ناستې د پایلو په اړه چوپه خوله پاتې دي، پرته له هغې دا و چې نړۍ د دوی پیغامونه اورېدلي او منلي دي. دوی ان په راتلونکو غونډو کې د ګډون ژمنه هم نه ده کړې. په همدې حال کې د سیاسي چارو کارپوه صلاحالدین سعیدي وایي چې د افغانستان د ستونزو حل د دې هیواد دننه دی.
د دوی سره بحث په دې کې نه دی چې دوی داسې ولې، د دوی سره بنیادي بحث په دې کې باید شروع شي چې تاسو په کوم مشروعیت د دولتي وسایلو په استعمال باندې دا یا یا هغه کوي. که چېرته طالب ته اکوړې مولوي مکوفه ورکړي وي چې د ښځو د جنکو تحصیل دې تر شپږمه پورې وي، دا د هغې فتوا ده، دا په دې ناستو او ولاړو باندې نه تبدیلېږي.
د بشری حقوقو فعال ظریف غفاری ازادي رادیو ته وویل
برنامه هایی که جامعه بین الملل بیرون حضور زن افغان، صدای زن افغان،
هغه پروګرامونه چې نړیواله ټولنه د افغان ښځو له حضور او د ښځو د غږ پرته مخ ته وړي هیڅ مثبته پایله نه لري، خو تر اوسه یې نه ده لرلې. موږ وینو چې له دې غونډو څخه کلونه تیر شول، خو لا هم نړیواله ټولنه نه ده توانېدلې چې د نجونو لپاره ښوونځي پرانیزي.
حداقل مکتب، دروازې مکتب بروی دختر افغان باز بکنه.
په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنې دو وروسته ملګرو ملتونو د افغانستان د اوسنیو ننګونو د حل په موخه د دوهې درې ناستې ترسره کړې چې په تېرو دوو کې طالبانو ګډون نه درلود.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعاله ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د دې خبرې خبرونې روستی راپور تر رسیدو. په هرات کې یو شمېر ډوډۍ پخوونکي انانویان وایي د طالبانو حکومت د خروالۍ له پرېکړې چې د یوې ډوډۍ بیه له لس افغانیو څخه ته افغانیو ته راټیټه کړې خوښ نه دي، خو د هرات یو شمېر اوسیدونکي د دې پرېکړې هرکلی کوي ځکه د دوی په خبره د ډوډۍ وزن کم شوی دی. تفصیل په دې راپور کې.
په هرات ولایت کې د طالبانو حکومت د خاروالۍ د احتکار د مخنیوي او د توکو د بیو د کنټرول کمیسیون د چنګاښ په څلور ویشتمه د یوې خبرتیا په خپرولو سره د یوې ډوډۍ بیه اته افغانۍ او وزن یې 260 ګرامه ټاکلی دی. خاروالۍ دغه شان له ټولو ډوډۍ پخوونکو یا نانوایانو غوښتي چې ډیجیټل تله وکاروي او پاکوالي ته پام وکړي. خوله دې پریکړې درې ورځې وروسته په هرات کې ځینو نانوایانو د طالبانو د حکومت د دغه اقدام په اړه غبرګون ښودلی او وایي چې له دې پریکړې ناخوښ دي. یو له دوی ابراهیم وایي که هر څومره له دې پریکړې وروسته د خلکو د پیرودلو توان لوړ شي او دوی ډېرې ډوډۍ وپلوري، بیا به هم دوی ډېره ګټه ونه کړي. د ده په ټکو څومره چې خرڅلاو ډېریږي دوی به ډېر د سون توکي کاروي او ډېر کار به کوي او هم به خپلو کارګرانو ته ډېر ماشونه ورکوي چې ګټه به یې کمیږي.
دا ستونزې ډېروي که موږ یوه ډوډۍ وپلورو یا د پیرودونکي حق موږ اخلو او یا زموږ حق پیرودونکي اخلي، بیا هم څه چې حکومت پرېکړه کړې وي نرخ درې درې میاشتې وروسته تمدیدېږي، خو د اوس لپاره د قناعت وړ نه دی.
په هرات ولایت کې یو بل ډوډۍ پخوونکی احمد شاه هم وایي چې د بیې د کمښت او د وزن د کموالي له امله د ډوډۍ په بیه کې ډېر بدلون نه دی راغلی، خو د نانوایو او د هغوی د پیرودونکو په حسابونو کې جنجال رامنځته شوی دی. هغه ازادي راډیو ته وویل
هر څه یوې خواته دا یو جنجال رامنځته کوي چې د 260 ګرامه ډوډۍ بیه په 8 روپۍ ده، پخوا د 210 ګرامه ډوډۍ بیه 10 روپۍ وه، په 10 ګرامو یې 2 روپۍ کمې کړي، دا 2 روپۍ خپله یو جنجال دی.
د هرات وطن اوسیدونکو جاوید احمد او اسد هم د طالبانو حکومت پر خاروالۍ نیوکه کوي او وایي چې د ډوډۍ د وزن او د هغې د بیې د راټیټولو په پریکړه کې خلکو ته کومه ګټه نه رسیږي.
دا اوس دومره توپیر نه دی، که موږ نرخ او وزن پرتله کړو بیا هم یو شان دی، دا نو موږ نه خوشحاله کوي.
دا چې د هرات د ډوډۍ نرخ ټیټ شوی ده، دا د هرات په د هرات خلک په حالت کې هیڅ فرق نه کوي، که له یو خوا د قیمت ټیټ شوی ده، بله خوا د آرت وزن ټیټ شوی ده، دا هیڅ توپیر نه لري د خلک په حالت.
د دغو نیوکو په اړه مو د هرات ولایت د والي له ویاند نثار احمد الیاس او د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ له رئیس احمد الله متقی نظر هم وپوښت، خو د راپور تر خپرېدو یې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. دا په داسې حال کې ده چې خلکو په وار وار له ازادي راډیو سره په خبرو کې د بېوزلۍ له پراخېدو شکایت کړی دی.
دوی منی مای تر اورسیدو په دې برخه کې درته سپورت پروګرام لرو، خو تر هغه وړاندې لنډ خبرونه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن په اسلام آباد کې د طالبانو د سفارت مرستیال هزار کړی دی او له هغوی غوښتي دي چې د دوی حکومت دی د هغو وسله والو ډلو پر ضد لاس په کار شي چې روانه اونۍ یې په پاکستان کې پر یو پوځي مرکز برید وکړ. وسله والو د دوشنبې په ورځ په بنو کې د پوځ په یو مرکز حمله وکړه چې د پاکستاني سرچینو په وینا د دې برید له امله اته پوځیان وژل شو. د برید مسؤلیت د حافظ ګل بهاتر ډلې منلی. پاکستان ادعا کوي چې دا ډله له افغانستانه د پاکستان د خاورې دننه عملیات کوي. تر اوسه طالبانو په دې رسنۍ ته ویلي خو وړاندې ورته راپورونه رد کړي دي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر لویدیځو هیوادونو ته بلنه ورکړې چې خپل سفارتونه په کابل کې پرانیزي. امیر خان متقی نن په کابل کې د بهرنیو چارو وزارت په یوې غونډې کې وویل چې غرب یې دا لري چې ترهګرې ډلې په افغانستان کې پناه ځایونه لري، نو که چیرې دغه هیوادونه په رښتیا اندېښمن وي دوی دراشي خپل سفارتونه دفاع کړي او هر څه دې له نږدې وڅاري. نږدې درې کلونه وشول چې طالبانو کابل نیولی دی او تر اوسه هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د خبریالانو د ملاتړ له دوو سازمانونو د آزاد خبریال محمد یار مجرو د نیولو خبر ورکړی دی. د افغانستان د خبریالانو مرکز نن په یو بیان کې ویلي دي چې یار محمد مجرو په کندهار کې نیول شوی دی او باید سمدستي پرته له کوم قید و شرطه آزاد شي. بل لور ته د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان په خپل ایکس پاڼې پخوانی ټویټر کې د نیولو غندلی او د طالبانو له حکومته یې غوښتي چې د بیان ازادۍ ته درناوی وکړي. تر اوسه طالبانو د مجرو د نیولو په اړه څه نه دي ویلي. او ایران هغه تورونه رد کړل چې د امریکا د پخواني ولسمشر ډونلډ ټرمپ د وژلو پلان یې طرح کړی. سی این این ټلویزیون پرون د یو شمېر سرچینو په وینا چې نومونه یې نه و اچوي خبر ورکړی چې امریکایي چارواکو څو اونۍ مخکې تر دې چې پر شرم ډزې وشي داسې راپورونه ترلاسه کړي وو چې ایران د ټرمپ د وژلو پلان لري. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان ناصر کنانی په یو بیان کې چې د سه شنبې په ورځ خپور شي ټینګار وکړ چې تهران د جولای د 13 نېټې په پیښه کې چې پر ټرمپ ډزې وشي لاس نه درلود او نه هم داسې کوم پلان یې چې ټرمپ ووژني طرح کړی وو.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي راډیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي راډیو د لوبو له میدان ونیز سپورتي خبرونه درنو اوریدونکو په یوه بلې ونی کې مو بیا هم زه بختیار ساحل هر کله کوم ستړي مشي. په دې خبرونه کې به واوري د افغانستان په لیست ای سیالیو کې هندوکش سترایکرز لوبډله مخکخه ده. افغانستان فوټبال فدراسیون د فوټسال لیگ دریم پړاو پیلوي. د کرکټ آسیایي شورا د خزو آسیا کپ سیالیو نیټه او لوبډله اعلان کړي دي. د کرکټ په سوداګریزو لیګونو کې ګڼ شمېر افغان لوبغاړي لوبیږي او تر ډېره خزلېدلې دي. انګلستان د جیمز انډرسن ځایناسته لوبغاړی معرفي کړی دی او د خبرونې په دویمې نیمایي کې به د کرکټ چارو له مبصر احمد فرهاد فدایي سره د افغانستان په لیست ای سیالیو ځانګړې مرکه ولرو. له موږ سره پاتې شئ. پیلی د افغانستان د کورنیو سیالیو د غازی امان الله خان له لیست ای سیالیو څخه کوو. دغه سیالی چې د افغانستان په کندوز ولایت کې د روانې جولای میاشتې په لسمه نیټه پیل شوې دي، تر دې دمه د هندوکش سترایکرز لوبډله پکې تر نورو مخکې ده. یادې لوبډلې ټول ټال درې سیالۍ کړې دي او درې سره یې ګټلې دي، چې په دې سره د نمرو په جدول کې اول مقام لري. دغه راز مایپر سټار لوبډلې بیا دوه سیالۍ ګټلې دي، میوند چمپیونز لوبډلې بیا یوه سیالۍ ګټلې ده، او پامیر لیجرز لوبډلې بیا درې سره سیالۍ بایللې دي. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د معلوماتو پر بنسټ یادې سیالۍ به د جولای میاشتې تر 15 نیټې پورې دوام ولري، او پایلوبې ته به د دې سیالیو د نمرو د جدول لومړنۍ دوه لوبډلې چې زیاتې نمرې ولري لار پیدا کړي. تر دې دمه په دې سیالیو کې د زیاتو وکټ اخیستونکو په قطار کې شمس الرحمن مخکښ دی، هغه چې آف بریکر توپ اچوونکی دی. په څلورو پاړیو کې اته لوبغاړي سوځولې دي. دغه راز چټک توپ اچوونکی نوید زدران بیا په دې لیست کې دویم مقام لري، هغه په درې پاړیو کې اووه لوبغاړي سوځولې دي. دغه راز بل چټک توپ اچوونکی فریدون داوودزی چې درې سیالۍ کړې دي، شپږ وکټ یې ترلاسه کړې دي. د نمرو جوړونکو یا د زیاتو منډو جوړونکو په لیست کې بیا د عبدالملک نوم په سر کې دی، هغه په څلورو لوبو کې 321 منډې کړې دي. هغه 115 اوریج لري چې یوه سلیزه او دوه نیمه سلیزې وهلې دي. دغه راز د ملي لوبډلې لوبغاړی رحمت شاه چې په څلورو پاڼیو کې 220 منډې کړې دي، 15 اوریج لري، هغه په دې لیست کې دویم مقام لري، او په دې سیالیو کې یوه سلیزه او یوه نیمه سلیزه وهلې ده. دغه راز په ترتیب سره ریاض حسن په دریم مقام کې قرار لري، هغه 116 منډې کړې دي او څلور پاڼې یې لوبولې دي. هغه هم په روان ټورنمنټ کې یوه سلیزه او یوه نیمه سلیزه وهلې ده. په دې سیالیو کې د اغیزناک لوبغاړي په توګه تر دې دمه محمد اساق رحیمی چې وکټ کیپر بیټسمین دی ثابت شوی دی. دغه راز رحمت شاه په دویم مقام کې قرار لري، او شرف الدین اشرف بیا په دریم مقام کې قرار لري. شرف الدین په 155 منډې کړې دي او دوه وکټ یې اخیستې دي. دا وایلو ده چې دا د افغانستان د لیستې سیالیو اووم پړاو دی. تر دې وړاندې به یاد سیالۍ د زونونو په نومونو د 5 لوبډلو ترمنځ ترسره کېدې، او دا لومړی ځل دی چې دغه سیالۍ د 4 لوبډلو ترمنځ ترسره کېږي. اوس د لیستې سیالیو په تړاو درته د ملي لوبغاړو رحمت شاه زرمتی او عبدالملک مالک څرګندونې خبرو.
بالکل، کله چې تا بیټ سره بال لګیږي، رنز راځي، نو ته کانفیډنس کې راځي، او دا د موږ مختم یې چولو لپاره ډیر ښه ده. مالک هم ښه اننګز وکړو، ما هم ورسره اننګز بیل کړو، او دا د دواړو پارټنرشپ مخته موږ ته په کار راځي. ولې چې مین میچونه مخته راځي، موږ فاینل ته تقریبا لاره پیدا کړه. مین میچ چې دغه فاینل ده، نو انشاءالله کوشش به کوو چې معمولی یو څو غلطیانې دي هغه بیا تکرار نشي. نو انشاءالله دا د موږ لپاره یو پلس پوینټ ده، موږ مورال های کوي. نو انشاءالله فاینل ته لاره پیدا شوې ده، کوشش کوو چې دغه هلته اپلای کړو.
نه او حقیقت داسې و چې نه صبح له چې هغوی شاته ماته وکړل، نو ما چې شاته بونډریانې وویلې، نو ماشا ماته راغی وایي زه هم دغه بال ته ولاړې، خو ماته وای نه کېږي. هماغه وجه وه، ما همدغه خبره باندې موږ خندلې. نور هم چې بیټنګ کله کوو، نو موږ یو بل ډېر په یو سره، مثال یو بونډری راشي بل باندې په سنګل ته ولاړ یو، نو کوشش هم دا چې غټ پارنرشپ وکړو چې ټیم ته اسانه شي.
بالکل، بالرانو څومره تعریف وکړو کمې ده، یو ته چې کوم پلان ورکول کېږي، هغه که د کوچ له طرفه یې، که د کیپټن له طرفه یې، د مال طرفه یې، هغه دې پر ایکسکیوټ کوي، د فیلډ مطابق باندې بالنګ کوي. چې کوم فیلډ دی واخلي یا کوم فیلډ زه واخلم، د مطابق باندې لګیاي، ځکه دا ټارګټ چې ده موږ ته لږ کم و. حالانکه وکټ تقریبا 200-300 وکټ و، بیا هم زه کریډټ بالرانو ته ورکوم.
ان شاء الله خپل کوشش، انسان چې دا خپل کوشش پورې اړه لري، موږ خپل کوشش کوو، هڅه به کوو، نور فیصلې دي الله دي، او ته وخت ده چې الله لیکلي هغه به رسیږي. نو موږ به موږ انسان ته خالي موږ ته دا ده چې خپل محنت به ګراوند کې کوو، لکه څنګه چې روان یو، دغسې محنت او دغسې پلان سره به ځو انشاءالله، نور رزلټ به انشاءالله موږ د کشمیر
د وکټ له حسابه د یو مطابق مو لوبه کوله، او کوم پلان د کوچ منیجمنټ طرف کوم پلان رکول شوی، په یو پلان هغه پلان مې ایکسیکیوټ کوو، په کامیاب شو.
او بالکل ما چې څنګه جوړ غوښته مهله د 10 اوینینګ زو کوم چې فصل بالو دي یو سره ډیر شو سره سالوي وخت کم دایم پلان یې ما سټرایک ریټ کا انور وکټو کې چې او لګ بال لاندې پاتې کې دو هغه سټرایک ریټ نه جوړې ده کنه لکه یو ون ډے کې څنګه بیټینګ کول پکاره بیٹسمن تا نو نن ما چې کوم سی اوینینګ زو کا کنه نو واقعیت چې
د یادو سیالیو په تړاو ځانګړې مرکه هم درته لرو چې د خبرونې په وروستیو شیبو کې به خبره شي.
ورزش مو له احتیاط لرې ساتي.
اوس د افغانستان د فوټسال د کورنیو سیالیو په تړاو درته یو خبر وړاندې کوو. د افغانستان فوټبال فدراسیون ویلی دی چې د راتلونکي جمعې پورز چې د سرطان میاشتې له 9 منټې سره برابر ده د فوټسال لیگ دریم پړاو به پیل کړي. فوټبال فدراسیون ویلی دی چې دغه سیالۍ به د فوټسال ملي کمیټې په جمنازیوم کې چې په کابل کې موقعیت لري پیل شي. د دې سیالیو په لومړۍ اونۍ کې به د شمس هرات لوبډله له ظاهر اسد کابل سره سیالي وکړي. د غرض اریا فورج به له صداقت لوبډلې سره، زیتون به د جوانان میهن سره، اتحاد هرات به له سعادت نیمروز سره، او برادران خواجهزاده به له پیروزی پنشیر سره سیالي ترسره کړي. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې بیا په نړیواله کچه د نړیوال جام سیالیو ته هم لار پیدا کړې ده چې د روان کال په وروستیو میاشتو کې به په ازبکستان کې ترسره شي. په وروستي خبر کې د افغانستان فوټبال فدراسیون ویلي دي چې د فوټسال ملي لوبډلې له مراکو هیواد سره یو دوستانه سیالي د جولای په 14 نیټه ترسره کړې وه چې 15-2 یا د سیالي د مراکو یا د مراکش لوبډلې ګټلې وه. د کرکټ آسیایي شورا په پلان کې لري چې دا ځل د ښځو د آسیایي جام سیالۍ پیل کړي. یادې سیالۍ به د جولای په 19 نیټه د جمعې په ورځ پیل شي. په دې سیالیو کې 8 لوبډلې په 2 بیلابیلو ګروپونو ویشل شوې دي. په دې سیالیو کې به د هندوستان، نیپال، پاکستان او عربي متحده اماراتو لوبډلې پالف ګروپ کې سره سیالۍ وکړي. دغه راز په بی ګروپ کې به بیا بنگلاديش، ملیشیا، سریلانکا او تایلند هیوادونه سیالۍ ترسره کړي. د دې سیالۍ لومړنۍ لوبه نیپال د عربي متحده اماراتو پر وړاندې ترسره کوي، او دویمه سیالۍ به بیا د جولای 15 نیټه د هندوستان او پاکستان د ملي لوبډلو ترمنځ ترسره شي. د وایلو د چې د یادو سیالیو پایلو به د جولای 24 نیټه د سریلانکا په ډمبولا ښار کې ترسره کیږي. افغانستان د کرکټ په فول ممبر لوبډلو کې یوازینی آسیایي هیواد دی چې لا یې د ښځو ملي لوبډله نه ده جوړه کړې، او وخت نا وخت په دې تړاو په نړیواله کچه د افغانستان ملي لوبډله د ښځو ملي لوبډلې د نه لرلو له امله ګواښل کیږي هم، او استرالیا ورسره له همدې امله 2 ځل لوبلړۍ هم لغوه کړې دي. د کرکټ سوداګریز لیګونه اوس مهال د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې 3 سوداګریز لیګونه جریان لري. د امریکا میجر کرکټ لیګ چې په امریکا کې جریان لري، د افغانستان 4 لوبغاړي پکې لوبې کوي. په یادو لوبو کې راشد خان د مای نیویارک لوبډلې لپاره لوبیږي. د غرض نوین الحق بیا د ټیکساس سوپر کینګز په لوبډله کې لوبه کوي. همدارنګه نور احمد هم په یاد لوبډله کې اخیستل شوی دی، او وقار سلام خیل بیا د نایټ رایډرز لوبډلې برخوال دی. خو په دې سیالیو کې تر دې دمه چې ډېرې ښې لوبې کړي دي هغه راشد خان دی. هغه په خپل وروستۍ سیالۍ کې نیمه سلیزه هم وهلې ده، او د ویکټ اخیستونکو په قطار کې لا شپږ ویکټې اخیستې دي. بل لور ته د افغانستان ملي لوبډلې نور لوبغاړي د سریلانکا په پریمیر لیگ کې لوبه کوي. د سریلانکا په پریمیر لیگ کې تر دې دمه د ګالیا مارویلز لوبډله تر نورو وړاندې ده. هغې په 8 سیالیو کې 15 ګټلې دي. دغه راز جفنا کینګز په 8 سیالیو کې 15 ګټلې دي چې دویم مقام لري. همدارنګه کولمبو سترایکرز په 8 سیالیو کې 4 ګټلې دي، او کینډي فالکنز بیا په 8 سیالیو کې 3 لوبې ګټلې دي، او د محمد نبی په لوبډل مشرۍ ډمبولا سیکسرز لوبډلې په 8 سیالیو کې 3 وګټلې، او د نیټ رن ریټ له امله دوی ونه توانېدل چې بل پړاو ته لار پیدا کړي. د یادو سیالیو د کوالیفایر پړاو ته ګالیا مارویلز او جفنا کینګز لوبډلو لار پیدا کړې ده چې یادې لوبډلې به په لومړي کوالیفایر کې سره سیالي وکړي او د الیمینیټر په پړاو کې به د کولمبو سټرایکرز او کینډي فالکنز لوبډلې سره سیالي ترسره کړي چې په یاده لوبه کې به رحمان الله ګربز هم ولوبېږي. د ویره ده چې د سریلانکا پریمیر لیګ سیالیو دویم کوالیفایر د جولای په شلمه نیټه ترسره کیږي او پیلو به د جولای په یوویشتمه نیټه په کولمبو ښار کې ترسره شي. همدارنګه د انګلستان په ویټالیټی بلاست سیالیو کې د افغانستان چټک توپ اچوونکی فضل حق فاروقی د نټینګم لوبډلې لپاره سیالۍ ترسره کوي. فضل حق فاروقی تر دې دمه په یاد لیک کې څلور سیالۍ ترسره کړې دي. هغه په یادو څلورو سیالیو کې یوازې درې وکټې اخیستې دي او په یوه لوبه کې شپاړس منډې هم جوړې کړې دي.
احتیاط تباهي او ورزش سلامتی ده.
بل لور ته د سوداګریزو لیګونو را روان لیګ د کریبین لیګ یا د سی پی ایل سیالۍ دي چې په نږدې راتلونکي کې به ترسره شي. د یادو سیالیو د انتخاب کمیټې د لوبډلو په انتخاب کې ځینې افغان لوبغاړي هم اعلان کړي دي. د نایټ رایډرز په لوبډله کې لیدل کیږي چې یوازینی افغان لوبغاړی وقار سلام خیل اخیستل شوی دی. د غراز بل افغان لوبغاړی رحمان الله ګربز بیا د ګیانا امازان واریرز په لوبډله کې انتخاب شوی او دریم افغان لوبغاړی عظمت الله عمرزی دی چې د فالکنز د لوبډلې برخوال دی. د انګلستان او ویسټ انډیز ترمنځ دویمه ټیسټ سیالي د جولای په 13 نیټه پیلېږي. یا د ټیسټ سیالي به د انګلستان په نټینګم ښار کې ترسره شي. د انګلستان کرکټ بورډ وروسته لغی چې جیمز انډرسن له یادو سیالیو ریټایرمنټ اعلان کړ، د هغه ځایناستی مارک اوډ په 11 کسیزه لوبډله کې اعلان کړی دی. د انګلستان کرکټ بورډ ادارې د انډرسن له استعفا وروسته هغه له لوبډلې سره د سلاکار روزونکي په توګه یو ځای کړی دی. جیمز انډرسن تر 1400 ټیسټ وکټ واخیستلو وروسته بلاخره پریکړه وکړه چې نور به د هیڅ نړیوال کرکټ کې برخه نه اخلي. هغه په خپلې وروستۍ ټیسټ سیالۍ کې د ویسټ انډیز خلاف 4 وکټې واخیستې او یا د سیالۍ هم انګلستان وګټله. جیمز انډرسن په ټیسټ کرکټ کې تر ټولو فاست بالرانو وړاندې په وکټ اخیستونکو کې لومړی مقام لري. هغه تر متای مرلیدرن او شینوان وروسته په دریم مقام کې قرار لري.
په ورزش کولو له نشئ موادو ځان وساتئ.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې بدرته د افغانستان د کورنیو لیست ای سیالیو په تړاو ځانګړې مرکه خبره کړو. د دې مرکې میلمه فرهاد فدایی دی، نور په مرکه کې ووري. فدایی صاحب، لومړی پوښتنه دا کوم، د افغانستان د کورنی کرکټ په چوکاټ کې د لیست ای سیالۍ اووم پړاو د جولای په 13 نیټه پیل شوی، که مو څارلی وي څه مو پکې نه وي ولیدل؟
په کرکټ کې تر ټولو مهم پړاو د هر هیواد لپاره د هغوی کورنۍ کرکټ یې. د کورنۍ کرکټ نه موږ کولای شو چې د ملي لوبډلې لپاره غمی او د ملي لوبډلې لپاره راشد خان او نبی او رحمان الله ګربز او ابراهیم ځدران او د نورو غټو لوبغاړو په څیر باندې لوبغاړي را پیدا کړو. موږ پوهیږو چې د لیست ای سیالۍ هم دا ځلې په کندز کې په لارا اچول شوې دي. دا ډېر ښه خبر ځکه ده چې کرکټ لا نورو زونونو ته ور روان ده. د کابل نه علاوه او د ننګرهار نه علاوه اوس په خوست او په کندهار او په کندز کې دغسې غټې سیالۍ په لارا اچول کېږي. سدا به انشاءالله د کرکټ د ودې لپاره او د کرکټ د پرمختګ لپاره ښې پیلامې ولري.
یو نیوکه چې د کرکټ څارونکي کوي هغه دا ده چې کرکټ بورډ ځینې پخواني نومونه بدلوي، لکه د غازی امان الله خان لیست ای سیالۍ هغوی تر ډیره پورې په خپلو ټولنیزو پاڼو باندې دا نوم نه استعمالوي او دغه راز دغه زونونه دغه لوبډلې د زونونو په نومونو وي، لکه سپین غر، مسانک، بوست، امو او بند امیر. خو اوس یې د لوبډلو دا نومونه هم بدل کړي دي. ستاسې لاندې دا ښه کار دی او د دې دلیل څه کېدای شي؟
دغه پښتنه ډیرو دوستانو سره داسې مخکې به پنځه لوبډلې ولې د زونونو په کچه باندې د زونونو تر نوم لاندې به دوی لوبېدلې. اوس دوی څلور لوبډلې ته دا رقم کړي دي. زه فکر کوم چې هر اداره خپله تګلاره لري. کرکټ بورډ هم ځان ته دغه تګلاره غوره کړې ده چې ګواکې د پنځو پر ځای څلور به ښي او داسې به مونږ په کیفیت باندې زیاته توجه وکړی شو. زما ذهن ته داسې خبره راتللی شي چې ښه که چېرته مونږ دا په څلورو لوبډلو باندې کموو نو دا داسې زیات سینیئر لوبغاړي به په لوبډلو کې ځای پیدا کړي او د نورو لوبغاړو سره تر څنګ به دوی وکړی شي چې هغوی ته زده کړه ورکړي او هغه نړیواله تجربه چې هغوی لري نوي ځوانانو سره شریکه کړي. خو دا به لیدل کیږي ځکه چې مخکې مونږ ویلي چې پنځه لوبډلې به ولې اوس دا په څلورو لوبډلو کې دوی راکم شوي دي نو د دې پایلې لیدلو ته او د دې هغه پرتله کولو لپاره چې ګواکې پنځه بهترې وي که اوس څلور ښې دي وخت به اړتیا لري چې تر څو بیا مونږ د دې نتیجه وکتلی شو. خو واضحه خبره ده چې د کرکټ بورډ ادارې دا تصمیم ځکه نیولی ده چې دوی غواړي چې ډېره توجه کیفیت ته وکړي او داسې فکر کوي دوی خپلې تګلارې سره سم شي کېدی شي داسې کیفیت لا هم پیاوړی شي. خو دا د هیره نه وي چې د افغانستان د کرکټ لپاره کورنۍ کرکټ ډېر زیات مهمه ده. نو هیله ده چې انشاءالله هغه تګلارې او پالیسیګانې چې د افغانستان د کرکټ بورډ اداره جوړوي انشاءالله ښې پایلې ولري او په ټوله کې د افغانستان کرکټ سره مرسته پکې وشي.
دا راته ویلی شي چې د لیست ای سیالیو مهمه ځانګړنه څه ده او د دې سیالیو ارزښت په څه کې ده؟
د لیست ای سیالیو ټولو نه غټه ځانګړنه زما لپاره دغه ده چې د کې د افغانستان د ملي لوبډلې لوبغاړي په ځانګړي توګه د افغانستان د پنځو سوریزو سیالیو د ملي لوبډلې لوبډل مشر سي بریالۍ نړیوال جام یې ترسره کړ او دغه نړیوال جام د سیالیو په ترڅ کې افغانستان وتوانېد چې چمپیونز ټرافي یا د اتلولې سیالیو لپاره لاره پیدا کړي. په کې لوبیږي رحمت شاه زرمتی سي د افغانستان د بیټنګ غټ استنه ده او د ملاتیر ده هغه په کلو بیگی همدار از نور پیاوړي او با تجربه د افغانستان لوبغاړي په کلو بیگی نو نوی ځوانانو ته دغه زمينه برابر ده چې د تجربه کار او د افغانستان لوبغاړو سره یو ځای تر څنګ دوی لوبیو کې هغه د فشار حالت یا پرشر کنډیشنز کې دوی زده کړو کې او ان شاء الله د افغانستان لپاره د کرکټ راتلونکي نو دا ټول نه غټه خبره ده د مال لپاره پکې. اوس خو د سیالیو پایل ده میدل کیږي بس څوک به پکې ښه کارکردګي کوي. مهمه ده چې ان شاء الله دغه سي کورنی کرکټ څنګه پیاوړي لوبغاړي پیدا کړی شو سره دي چې د لیست سیالۍ روانې دي. هیله ده چې شلوریز فارمټ شپږیزې سیالۍ هم راتلونکي میاشت کې پیل شي او همدارس نور هم کورنۍ کرکټ پیاوړی شي تر څو د افغانستان کرکټ په ټوله کې وده وکړي.
یو بل نیوکه چې اکثره کیږي د لوبغاړو د غوره کولو په پروسس خلک ډېری نیوکه کوي ویل کیږي تر ډېره هغه لوبغاړي انتخابيږي چې یو ډول نه یو ډول خېړې کې په کرکټ بورډ اداره کې لري. تاسو په دې لوبډلو کی دا ستلی دلی یا خلکو سره باندې چې دا انتخاب بشوي
ګوري د افغانستان کرکټ بورډ ته یو پروسه په لار اچولې ده او لوبغاړي سیدی باید دغه پروسه له طریقه مخترسي. موږ تاسو پیږو چې کورنی کرکټ کې خپل ځانګړي پړاوونه ستې دي لپاره څنګه یو لوبغاړي کولای شي مخترسي. نو خامخا چې هغه لوبغاړي استعداد لري ان شاء الله دغه استعداد مخه څوک نشي نیولای ځکه چې په مختلفو کچه باندې سیالۍ بیخي ډېرې کیږي او فرصتونه بیخي ډېر برابرېږي. دې لپاره چې یو پیاوړی لوبغاړی خپل استعداد وښيي نو خیر انتقاد خو په هره اداره باندې کیږي او هر چیرته انتقاد کیږي اکثره سالمه انتقاد هم وي او غیر سالمه انتقاد هم وي نیوکې کیږي. نو زما خپل شخصي نظر دا ده چې که هغه کسان استعداد لري انشاءالله هغوی د استعداد په پټنه پاتې کیږي او خامخا به لاره پیدا کړي او ټوله نړۍ او موږ او تاسو به یې ګورو بیا هم زه تکراروم چې د کورنی کرکټ په چوکار کې کوم غو تاسو ورته وګورو د اکاډمۍ او کچ نه کوو ګورو چې هغه اکاډمۍ چې کرکټ بورډ سره سبتی وګوي په خپل منځ کې سیالي کوي او همداراز هغه کوم جوړښت چې په افغانستان کې ستا د ډیرو زیاتو لوبو زمینه ستاسو سی هغې کې لوبغاړي کولی شي خپل استعداد وښیي او انشاءالله مخته راشي.
په ټولنیزو رسنیو کې یو بله نیوکه دا وه چې یو شمېر افغان لوبغاړي د کورني کرکټ پر ځای تجارتي لیګونه لوبوي. ستاسې لاندې تجارتي لیګونه لوبغاړو ته اړین دي که دغه ډول کورني کرکټ ته باید راشي؟
تجارتي لیګونه چې دي هغه هم د لوبغاړو لپاره ښه دي، ځکه چې تجارتي لیګونه چې هغوی ډېره زیاته زده کړه کوي او په ضمن کې یو مالي ملاتړ هم په ټوله کې د کرکټ لپاره په افغانستان کې لري، ځکه چې نه تنها هغې څه لوبغاړي ګټه اخلي بلکې هغه کومې پیسې چې دوی د خپل د فیس نه افغانستان کرکټ بورډ ته ورکوي بیرته د افغانستان د کرکټ په پیاوړتیا کې مرسته کولای شي. خدای او انډول داسې باید په نظر کې ونیول شي چې څومره تجارتي لیګونه کیږي او په ضمن کې څومره ډومیسټک کرکټ یا کورني کرکټ کې دغه لوبغاړي باید ولوبېږي، ځکه چې د همدغو لوبغاړو تجربه بیرته اړینه ده چې د ځوانانو سره هم شریکه شي، هغه پریشر کنډیشنز میچ کنډیشنز کې هغوی راسي او ورته وښیي چې نوي لوبغاړي څه باید وکړي تر څو دوی لوبې په ښه شکل باندې فینش کړی شي. موږ په یاد دي چې اولو وختونو کې د افغانستان غټه ستونزه دا وه چې موږ به لوبې نصف فینش کولی، لوبه به مو بیخي ډېره رانږدې کړله، ګټلو ته به بیخي رانږدې ولو، خو متاسفانه چې بیا به موږ آخر کې هغه لوبه ونسوه ګټلی. په تېره کې اوس موږ ګورو الحمدلله د موږ لوبډله پیاوړې شوې ده او لوبه فینش کولی شي. همدغه تجربه چې موږ تجربه کاره لوبغاړي لري باید ځوانو لوبغاړو سره د کورنی کرکټ په چوکاټ کې شریکه کړي. نو دا یو انډول ده چې باید په نظر کې ونیول شي. تجارتي لیګونه خپلې ګټې لري خو کورنی کرکټ ډیر مهم ده او د هر ملک د کرکټ د ودې لپاره د هغوی کورنی کرکټ ده چې څومره کورنی کرکټ پیاوړی، څومره د موږ لوبغاړي لیست اے لوبې وکړي، درې ورځنۍ سیالۍ وکړي، څلور ورځنۍ سیالۍ وکړي، هغومره دوی پیاوړي آماده کیږي تر څو د افغانستان استازولي په نړیواله کچه باندې انشاءالله وکړي.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو په دې سره زموږ د دې اونۍ دا اونیز سپورتي خبرونه بشپړه شوه. په الله مو سپارم.
سر سری سر سری سر سری سر سری ما زخلین جبر ما کا یا وری ما زخلین جبر ما زخلین جبر ما کا یا وری ما ما زخلین جبر ما کا یا وری ما زخلین جبر